سلام، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وږی اسمبلی دیرشمه ده چې د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابره ده. د ازادي رادیو خبرونه د تل په شان په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي او دا هم په سر کې خبرونه. د طالبانو حکومت د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوی حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې ویلي دي چې د پوهنې سرپرست مولوی نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوی منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت داسې څرګندونې کولې چې ډېر بحثونه یې پارول. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلۍ خبر هم ورکړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د هغو زده کوونکو لپاره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې له تعلیمه بې برخې پاتې شوي. اوچا پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې له څه باندې 315 ورځو راهیسې نجونې له شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نشي کولی. د دې ادارې په وینا په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو د 3.5 میلیون زده کوونکو د تعلیم بهیر ټکنی کړی او په اوکراین کې روانې جګړې هم نږدې د 6 میلیون ماشومانو زده کړه اغېزمنه کړې ده. د ملګرو ملتونو دا اداره ټینګار کوي چې تعلیم ته انتظار نشي کېدی او ټول اړخونه باید نجونو او هلکانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. د افغانستان بانک وایي په پام کې لري نن 12 میلیون امریکایي ډالر په یو داوطلبۍ کې لیلام کړي. دغه بانک پرون په یو خبر پانه کې له خصوصي بانکونو، شرکتونو، صرافیو او د پولي خدماتو له وړاندې کوونکو ادارو چې پر شرایطو برابر وي په دې داوطلبۍ کې د ګډون غوښتنه کړې. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانیو د ثبات په هدف اکثرا میلیونونه ډالر لیلاموي. که څه هم دې کار د افغانیو بیه یو څه ثابته ساتلې، خو خلک شکایت کوي چې د خوراکي او نورو ضروري توکو بیې لوړې شوې دي. پر ایران د یوې ځوانې ښځې د مړینې له کبله فشارونه وروسته له هغه لا زیات شول چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یوې مخکښې چارواکې او یو ایراني وکیل پرون په دې باب خپلې اندېښنې وښودې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سرپرست کمیشنرې نادا النشیف پرون په توقیف کې د مهسا امینی د مړینې او د اعتراض کوونکو پر وړاندې د ایران د امنیتي ځواکونو د ناوړه غبرګون په اړه اندېښنه وښوده. دغه 22 کلنه ښځه د حجاب د نه رعایتولو په تور د گشت ارشاد په نوم د امر بالمعروف د پولیسو لخوا نیول شوې وه چې وروسته یې د راپورونو له مخې د شکنجې په پایله کې سا ورکړه. له دې پیښې وروسته د ایران بېلابېلو ښارونو کې اعتراض کوونکي لارو سړکونو ته راووتل چې دا مظاهرې اوس هم روانې دي. او یوګاندا پرون تر 2019 میلادي کال وروسته په لومړي ځل د ایبولا د وژونکي وایروس له کبله د یو تن د مړینې خبر ورکړ. د هیواد په مرکزی ولسوالۍ موبندي کې د ایبولا د خبرېدو خبر ورکړی دی. د یوګاندا د روغتیا وزارت پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په ایبولا ناروغۍ یو 24 کلن سړی مړ شوی دی. د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ په دې ویروس شاوخوا 11,000 کسان مړه شوي وو چې ډیری قربانیان په ګینیا، لایبیریا او سیرالیون کې وو. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د افغان ښځو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د څرګندونو جزئیات به واوري. له افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په اړه هم یو راپور لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري.
د ملګرو ملتونو علمي تعلیمي اداره یونسکو د هیواد په جنوب کې د سواد د زده کړې کمپاین پیلوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 5 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
په کابل کې د یو پوهنتون مسؤلانو نجونو ته لارښوونه کړې چې ویډیوګانې او عکسونه دې نه اخلي.
په افغانستان کې افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې به هغه تر رسیدې کې وګ نه راځي مې مانا خبر تا چې ټاکس واخلا او د ټاکس مخلا
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې د جرمني صدر اعظم له نړیوالو غوښتي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلان شوي ټول پښتنې مخه ونیسي. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ښه راغلاست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي لکه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکټینګ کړي، د ښځو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړې په اوبو لاهو کړې دي. انتونی بلینکن پرون د افغان ښځو د ملاتړ د یو ځانګړي پروګرام د اعلان پر مهال وویل ګڼې افغان میرمنې مجبوره شوې دي چې له هېواده ووځي. په افغانستان کې ګڼې ښځې له کارونو منع شوې دي. تر یو کال زیاته موده کېږي چې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې دي او له نورو محدودیتونو سره مخامخې دي. ده هم په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو هغه لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړې چې په تیرو شلو کلونو کې ترلاسه کړې وې. انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې د افغان ښځو د اقتصادي خوځښت د اتحاد د اعلان په مناسبت رابلل سوي غونډې ته وویل پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه هم د افغانستان د نیمایي برخې په زیان دي، هم د طالبانو حکومت ته کومه ګټه نه کوي.
Since taking power, the Taliban have severely restricted women's rights in Afghanistan.
Taliban پر قدرت د ولکې لټینګول ورسته په افغانستان کې د ښځو حقونه په سختي سره محدود کړی دي. هغه پر مختګ یې دوی لسیز شاته به ولې چې ښځو په خپل د نړیوال ټولنې په ملاتړ تر لاسه کړی وو. Taliban د ښځو پر تګ راتګ محدودیت لګولې، نجونو ته اجازه نه ورکړي چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. ښځې لکار منسوي، زیات هغه ښځې چې تجارتونه لرل، شونځي چلول او په حکومت کې کار کاوه، تیر کال مجبور شوې د ځان د خوندیتوب لپاره د افغانستان ووزي. دوی په ګڼو هیوادونو کې د نوي ژوند برابرولو لپاره د فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د دوی نوی ابتکار د ملاتړ پر بیلابیلو برخو متمرکز دی چې د امریکا د باستن پانتون په مرسته به افغان میرمنې په سوداګریزو چارو، کارموندنه او نورو برخو کې روزل کیږي. څه باندې دیارلس میاشتې مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د ښځو په ګډون په لسګونو زره کسان چې ډیری یې لوستې، با تجربه او علمي کادرونه وو له افغانستانه ووتل. د طالبانو ویندویانو ویلي چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تضمین دي او نجونو ته به هم ډیر ژر تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه ورکړل سي.
راپور کې مو واوریدل چې متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو نوی پروګرام اعلان کړی چې د ښځو د ملاتړ پر بیلابیلو برخو تمرکز کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نیویارک کې په دې اړه رابلل شوې غونډې ته معلومات ورکړل. طالبانو لا هم تر شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او همداراز پر ښځو یې په تیرو څه باندې دیارلسو میاشتو کې محدودیتونه زیات کړي دي. له بلې خوا د طالبانو حکومت بېګا اعلان وکړ چې د کندهار د علماو د شورا پخوانی رئیس مولوي حبیب الله د پوهنې وزارت د سرپرست په توګه ټاکلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې وویل چې د پوهنې سرپرست مولوي نور الله منیر د مرکزی دارالفتا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. مولوي منیر د نجونو د تعلیم په باب وخت نا وخت ځینې څرګندونې کولې چې لمان لنجمن وو او یو لړ بحثونه یې پرولی وو. د ښاغلي مجاهد په بیان کې د ګڼو نورو کسانو د تبدیلې خبر هم ورکړل شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د پریکړې په اړه مې د امریکا د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون د استاد ډاکټر زمان ستانیزی نظر وپوښت. د ښاغلي ستانیزی په لنډو خبرو کې به د پوهنې د نوي وزیر د پوهنې وزارت لپاره د نوي وزیر د ټاکلو په اړه خبرې واوري.
زه فکر کوم چې د پوهنې د وزیر تبدیل دل دوه شیخي، یو دا چې طالبان حاضر نه دي چې مسؤلیت قبول کړي، نو دوی خپل مسولیت غواړي منتقل کی وځه خلک په وضاحت پیږي چې دا څوارلس میاشتې راهیسې دوی د نجونو د تعلیم او تربیې مخالفت کوي چې دا ډېرې لویه اشتباه ده. منتها دوی سرځیل دي، نو احتمال لري چې که چیرې دوی له دې خپل ځیل نه لږ راکته سوي د پوهنې د وزیر د تبدیلېدلو په بهانه به ممکن دوی مکتبونه د نجونو په مخ خلاص کړي. زه د ممکن په کلمې په دې اصرار کوم چې بیا مې هم ګمان مې نسی، خو خدای کې چې دا ګمان د ما بې ځایه وي.
د متحدو ایالاتونو د کالیفورنیا د دولتي پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی خبرې مو اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي اداره یونسکو وایي د یو کمپاین لاره به د افغانستان 25 زره لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې زمينه برابره کړي. د دې سازمان چارواکو په کندهار کې د سواد د زده کړې د ورځې د لمانځنې غونډې ته وویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 25 زره لویانو او ځوانانو ته د سواد د زده کړې کورسونه جوړ سي. په دې اړه تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د یونسکو لخوا په کندهار کې د سواد زده کړې د نړیوالې ورځې د لمانځل غونډې پر مهال د دې سازمان لخوا د سواد زده کړې د یو کمپاین خبر ورکړل سو چې پر مهال به د هیواد د شلو ولایتونو په سلو ولسوالیو کې 25,000 لویانو او ځوانانو ته د عمومي او اساسي زده کړو کورسونه وړاندې کیږي. د یونسکو سازمان د سواد زده کړې امیر شمس الله عمری وویل چې دغه کمپاین به د سواد د یو روښانه راتلونکي لپاره ترینوان لاندې پیل کړي. د نوموړي په وینا په دې کمپاین کې د جنوب د 15 ولایتونو 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې نیول سوي.
په دې پروګرام کې به د جنوبي زون د 15 ولایتونو کندهار، هلمند، نیمروز، اورزګان او زابل 28 ولسوالۍ هم تر پوښښ لاندې ونیول شي.
پاینی وخت کې د طالبانو د پوهنې وزارت د سواد زده کړې رئیس مولوی محمد ابراهیم عمری وای په تیر یو کال کې 15,000 زده کوونکو ته په ټول هیواد کې د مختلفو دولتي او غیر دولتي پروژو د تطبیق لاري د لیک لوس زده کړو خدمات برابر کړي. بلخوا د کندهار وسیدونکو د لیرو پروتو سیمو لپاره د سواد زده کړې مهمه بولیا او دغه پروګرامونو د ژر پیل غوښتنه کوي.
بیا دا ورسوالي چې ورسې زړه باندې په کباب سي داسې کسان پکې کې داسې شاګردان دا اوس مر سره ستا چې د علی په با تا دا نسی لیکلای علی په ټولي وساري چې دا دې نسی زده کولای دا ته اوس زده کړې نه دي دې پر ځای باندې دي او د څه هغه وخت دغه سې کې څه ودی دا ټول د غربت او د مسکنت د وږي څخه.
نو زه غواړم چې د میان پولیسوالۍ کې د سواد موزي شپنه ډیر شي او کار خدمت ورته وشي. د امر په سواد جوړیږي چې سواد نه د امر نه جوړیږي. د بي سوادۍ سړي ته ونه پیژنې موږ څه تجربې وینو.
په چټکی سره د نفوس زیاتیدا، بې وزلی، ناسم دودونه، غیر متوازن انکشاف او جګړې هغه لوی لاملونه دي چې په افغانستان کې ګڼ خلک له زده کړو محروم کړي دي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بې وزلو کسانو ته د دوی مرستې دوام لري. لبلې خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر اقتصادي او بشري وضعیت خبري کړې دي. په دې اړه په یو راپور کې نور جزئیات واوري.
له ډیر لسمیاشتو راهیسې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړي، ګڼو ادارو په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او اقتصادي رکود په باب راپورونه ورکړي دي. خو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د دوی د مرستې رسونې چارې لا هم دوام لري او یوازې تیره اونۍ په فاریاب ولایت کې له 4,000 اړو کورنیو سره د خوړو مرسته کړې ده. د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرسته د افغانستان په ټولو برخو ولسوالیو کې دوام لري. د مرستو ویش اړمنو کورنیو ته هر ورځ جریان لري. د بیلګې په توګه ویلی شو چې د فاریاب ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د احمد نسیم کورنۍ د 4,000 نورو هغه کورنیو له ډلې څخه وه چې اړمنې وې او WFP ورته په همدې اونۍ کې د خوراکي توکو مرستې ورسولې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي دوی روان کال په افغانستان کې 21 میلیون زیاتو افغانانو سره مرسته کړې ده. د افغانستان له زیاتو برخو هر ورځ اوریدونکو له ازادي رادیو سره په تماس کې شکایت کوي چې په ځینو مواردو کې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. د هلمند مرجع ولسوالۍ د اوسیدونکو خپل نوم نه دی ویلی.
دا زموږ په ولسوالۍ کې چې مرستې ویشل کیږي دا خوارو غریب ته نه رسیږي. خوارو غریب چې په خبریږي هغه د وخت نومانې کل سوي کارټونه ورکول سوي په غټو غټو جامو یې ګرځي په غټو ماجتانو هغه هر سړی چې بیدار و په خوله بس خپل ځان لیکي خوارو غریب پاتې دی. دوی دې معلومات وکړي په دا کلي کې یو څوک دي داسې استه یې د پښتنه دی کوي دوی په موټرو کې را روان یې هغه خوارو غریب په خبر لانه یې هغه
خود خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی د خپل مرستو ویش ساري او په افغانستان کې د نورو ادارو لخوا هم په بیلابیلو برخو کې مرستې روانې دي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2020 کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی وو، خو د هغه کال د اګست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی وتوانېدل تر 15 میلیونو ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس پیسټ په نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بوټو زرداری او په بهرنیو چارو کې د دولت له وزیر هنار بانیکار سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحران په وړاندې د ګډې لیوالتیا پر ملاتړ بحث کړی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د جرمني صدر اعظم اولف شولتس وای نړیواله ټولنه د هغه ټول پښتنه رد کړي چې روسیې د اوکراین د قلمرو په ځینو سیمو کې پلان کړی ده. د روسیې رسنیو د راپورونو له مخې یوه ډله چې ځان په خرسون ښار کې د عمومي شورا ډله بولي په پام کې لري ډیر ژر یوه ټول پښتنه راو بولي څو له روسیې سره د خرسون د یو ځای کېدو په باب پریکړه وشي. د اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د مسکو د پلان لمخې په دغه ټول پښتنو کې د روسي له خاورې سره د لوهانسک، دونیسک، خارکیف، خرسون او زاپوریژیا د نیول شو یو سیمو د یو ځای کېدو په باب پریکړه کیږي. خود جرمنی صدر اعظم اولاف شولتس له دې طرح سره خپل سخت مخالفت وشوت او پرونی د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې خبري اعلان ته موبایل دا واضح ده چې د په وینا د جالي ټول پښتني نشي کولای د منلو وړ وي او دا کار له نړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. هغه له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د مسکو دا طرح رد کړي. روسیه په اوکراین کې د بلتون پالو ترول کې لاندې سیمې دونیتسک او لوهانسک د دونیتسک د خلکو جمهوریت او د لوهانسک د خلکو جمهوریت په نامه په رسمیت پیژندلې او د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین تر یرغل مخکې دا دوه سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. د روسیې په خواني ولسمشر دیمیتری میدویدیف چې دا مهال د امنیت شورا مرستیال دی پرون په خپل ټلګرام کې ولیکل په اوکراین کې د روسیې ترول کې لاندې سیمو کې ټول پښتني د عدالت د تاریخي تضمینولو لپاره مهم دي. که څه هم روسیې د ټول پښتنو دقیقه نیټه نه دی اعلان کړې، خو د واکمن ګوند متحد روسیې وکړي اندري تورچاک سپارښتنه کړې چې دا ټول پښتنه دي د روان میلادي کال د نومبر پر څلورمه وشي چې د روسیې د ملي یووالي د ورځې په مناسبت رخصتي ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا د اوکراین په خاوره کې د ټول پښتنو لپاره د روسیې طرح وغندل او ویل چې اوکراین به له روسیې د خپل خاورې آزادولو ته دوام ورکړي او دا د اوکراین حق دی. اوکراین د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د اوکراین په شمال ختیځ او جنوب شرق کې د روسیې د حملو په وړاندې متقابل عملیات پیل کړل او د خارکیف له زیاتو سیمو یې روسي ځواکونه وایستل. دوی په دونیتسک او خرسون کې هم ځینې سیمې بیرته ونیولې. کیف او غربي متحدانو یې ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې هیڅ کومه سیمه کې به ټول پښتني په رسمیت ونه پیژني.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري
له خبرونو ور اخوا
د
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري د دې قدر من اوریدونکو د دې برخې په پایل کې پام وکړئ. د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ته نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یو مهم غړي حاجی بشر نورزی په بدل کې د امریکایي وګړي مارک فریریکس د خوشی کېدو موضوع ته کتنه کړې. د مطلب سرلیک دی د بندیانو د تبادلې په لړ کې امریکایي برمته د مخدرو موادو له یو قاچاقبر سره تبادله شو. د طالبانو چارواکو د دوشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې نورزی د کابل په هوایي ډګر کې دوی ته تسلیم شو. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبان د خپل دین نږدې متحد خوشی کېدل د یوې سمبولیکې بریا د نښې په توګه خپلو پلویانو ته ورښیي. ورځپاڼه لیکي متحد ایالاتونو د فریریکس په بدل کې د طالبانو هغه مخکښ مالی ملاتړ کوونکی خوشی کړ چې په 1990 لسیزه کې د دې ډلې له مؤسس او د هغه محل مشر ملا محمد عمر سره د نږدې اړیکو په لرلو مشهور و. نیویارک ټایمز د یو جګپوري امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکي چې وایي د فریریکس لپاره د ولسمشر جو بایدن اندېښنه وروسته له هغه زیاته شوه چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د جولای په پای کې په کابل کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په دې اړه خپل مطلب د فریریکس د تبادلې په خبر پیل کړی او لیکي د امریکا حکومت د پاوځ د متقاعد افسر چې څه باندې دوه کاله مخکې په کابل کې تختول شوی و له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې راخوشي کړ. د ورځپاڼې هم د سپینې مڼې د یو جګپوړي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی لیکي چې دی وایي د فریریکس په بدل کې د بشر نورزی خوشی کول د امریکایانو لپاره ځانګړی ګواخ نه رامنځته کوي او په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کاروبار هم خاص اغیز نه لري. په مطلب کې یادونه شوې چې فریریکس په 2000 کال کې هغه مهال چې امریکا او طالبانو د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د موافقه لاسلیک کولو ته تیاری نیوله په کابل کې په یو غونډه کې د ګډون په پلمه راوغښتل شو او وروسته حقانی شبکې ته وسپارل شو. وال ستریت ژورنال زیاتوی کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان وټلو ته چمتو کیدل د فریریکس د خوشی کولو لپاره د نوموړي د کورنۍ په غوښتنه د ترامپ او بایدن د ادارو مخکنی هڅې ناکام شوې. او په دې اړه د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې مطلب د فریریکس له خوشی کېدو وروسته د نوموړي د خور شارلین کاکورا په دې بیان پیلېږي چې وایي زمون کورنۍ د دې شبې لپاره هر ورځ دعاګانې کولې. هغه زیاتوي په دې اړه چې فریریکس به ژوندۍ پاتې کیږي او روغ رمټ به کور ته راستنیږي موږ هیڅکله خپل امید له لاسه ور نه کړ. د واشنگټن پوسټ مطلب زیاتوي د فریریکس تبادله د هغې حساسې تګلارې تصویر وړاندې کوي چې د بایدن اداره یې باید د افغانستان له نویو واکمنو سره چې امریکا د دوو لسیزو لپاره ورسره ووهل په تعامل کې په پام کې ونیسي.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د کابل د طبي پوهنتون ځینې استادان تاییدوي چې د دې پوهنتون د ادارې لخوا خځینه محصلین د عکس او ویډیو لاخستلو منی شوې دي. د استادانو آزادۍ رادیو ته ویل چې دوی د پوهنتون له ادارې څخه داسې مکتوب ترلاسه کړی دی چې په هغه کې د خځینه محصلینو لخوا د عکس او ویډیو اخیستل د شریعت له اړخه ستره ګناه بلل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ابو علي سینا طبي پوهنتون ریاست د ټولو پوهنځیو ریاستونو ته په یو استولي کتبي مکتوب کې لارښوونه کړې چې خزینه محصلین دې د پوهنتون په چاپیریال کې عکسونه او ویډیوګانې نه اخلي. په دې مکتوب کې چې دغه پوهنتون ځینو استادانو له ازادي رادیو سره شریک کړي او پر خواله رسنیو هم لاس په لاس سوای په کې راغلي چې د پوهنځیو له درنو ریاستونو څخه غوښتنه کوي چې خپل خزینه محصلینو ته ابلاغ وکړي چې د پوهنتون په چاپیریال کې د هر ډول عکسونو او ویډیوګانو اخیستل د ډاډه وکړي ځکه دا عمل د شریعت لارخه ستره ګناه بلل کیږي. د کابل طبي پوهنتون یو استاد چې وایي نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته په یو برېښنایي پیغام کې ولیکل بلې دغه مکتوب د پوهنتون د ریاست لوري مختراستول سوای دی. د دې پوهنتون د قابلګۍ څنګه یو استاد چې نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي بیا ازادي رادیو سره خبرو کې د دې موضوع د تایید ترڅنګ وویل چې ورځ بلې ته په بیلابیلو پلمو پر خزو او انجنونو محدودیتونه د دوی ژوند او ورځنی چارې لستون سره مخ کړی دي.
څنګه نه قانون هر روز است
سخت یا شان زیاتر شده میره.
دغه قوانین دي نو هر ورځ سخت ګری زیاتیږي. دوی په دې کچ فشار نه زیات کړي چې یو شمیر استادان ارشیوی چیدان دی پرګدي او یو شمیر استادان خل هواد وتل. دوی قصدن په بیلا بیل پلمو په خزو او په خانه کارکونکو زکه محدودیتونه زیاتوي چې دان دی پرګدي او دوی پر ځای خپل کسان وکماري. پرنجونو او خزو هم محدودیتونه بیخي زیات شوې دي.
محدودیتای خانومخ تبیس که روز به روز زیاتر میشه.
حتی موکړه په دې اړه د کابل طبي پانتون د چارواکو نظر ولرو خو نه توانیدو. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت ویان هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د ښځو د حقوقو ځینې فعالان په دې باور دي چې د حاشیوي موضوعاتو چې د دوی په خبره د افغانستان په اوسنۍ شرایط کې ورته هیڅ اړتیا نه لیدل کیږي، د بس پر ځای د نجونو د تعلیم او افغانانو د نورو ستر ستونزو لپاره حل لارې ولټول سي. له دې ډلې د تېر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعالې سایمې خوګیاڼۍ ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې شته ستونزې ډېرې زیات دي چې دوی باید هغې ته رسېدګي وکړي. نه داسې مېمانه خبر ته چې دلته عکس واخله او دلته عکس مه اخله. د تعلیم محیط دی، کېدای شي یو سړی تحصیلي دوران کې یو څه ته ضرورت وي، عکس ته ضرورت وي، یا یو فلم ته ضرورت وي چې دوی واخلي.
تر دې وړاندې د غپانتون کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لوري د یو مکتوب په استولو ښځینه استادان او محصلین له نارینه استادانو او محصلینو سره په علمي مجالسو او ورکشاپونو کې له یو ځای کې ناستو او زده کړو منع شوي دي. دغه شان څو ورځې مخکې په کورنیو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې دا خبر هم خپور شو چې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون ښځینه زده کوونکو سره له دې امله چې ولې تور ټیکرای نه دی په سر کړی د پوهنتون د طالب مسؤلینو له لوري ناسم چلند شوی.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او قدر منوریدونکو راځو د خبرونه ورستۍ برخې ته او د هم ورستۍ راپور. په خوست ښار کې د ښاروالۍ د ریاست لخوا د ښار د یو شمیر لختیو د اساسي جوړونې کار پیل شو. د ښاروالۍ مسؤلان وایي په دې ښار کې د اساسي ویالو او لختیو د کمښت له کبله د بارانونو اوبه د ښار په سړکونو او کوڅو کې ډنډیږي. خوست ښاریان او دکانداران د دې کار هرکلی کوي.
د سې شنبه په ورځ د خوست خاروالۍ لخوا د خار د اوشمیر لختیو د اساسي جوړولو او پوښلو کار پیل شو. د خوست خار ډیری لختي چې پلانوالی او ژوروالی لګ دی او د باراني اوبو د وتلو ظرفیت نه لري، نو له امله یې پر خار د نږدې سیمو ناپاکې اوبه راځي او پر سړکونو کثافات اچوي. خوست خاروال قاري بسم الله بلال آزادۍ راډیو ته وویل یاده پروژه چې ودانې چارې شپږ میاشتې وخت نیسي د خاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت جوړیږي.
د مونږ د خاروالۍ انکشافي بودیجې دویم پروژه 2300 متره اوبولی لري. تقریبا دغه پروژه 9.5 میلیونه لګښت لري. شپږ میاشتې کې به دا انشاءالله تکمیلیږي.
د خاروالۍ د مشورتي بورډ د مشرتابه غړی نورشاه نورانی وایي د خار اوسنی لختي تنګ دي او د خار د تنظیفاتو پرسنل لخوا په مشکلو پاکیږي.
یوه طرف ته هغه پخواني لختي چې جوړ شوي دي په کثافاتو نه ډاک دي او په ډېرو مشکلاتو سره د خاروالۍ تنظیفات پرسنل پوکوي او که چېرته دا سی سی شي مثلا جلۍ ورکړی شي، نو دا نه یوازې دا چې مثلا اوبه به د خوست ښار ښه شان سره په لختیو کې ووځي، بل طرف ته به کوم سړکونه چې دي د دوی چې تنګ دي دا به هم د سره پراخ شي، ځکه یو متر دوه متر پراخولی مانسر سي په دې کې.
د خوست ښاریان او دوکانداران د لختیو د اساسي جوړولو د کار پیلېدو ته خوښ دي. وایي د لختیو د خرابوالي او تنګوالي له کبله د باران اوبه د سړکونو له پاسه روانې وي.
نن ما خان محمد دی په خوست ښار کې دلته دکان لرم. لختی ته خو ډېر ښه شولې ځکه چې دا غزي کې بچکی مو ورځ بارون وشو، بیا به دغه لختی پرېښه باندې د سړک جوار دی، د سړک به اوړه باندې شو ډېرې چټلۍ بیروړه اوړه د بزور خالته یسوب کتب دا بیروړه دلته به پرته وي څه ورځې به دل یار خروپه وه.
بل لوري ته ځایي چارواکي هم د لختیو د جوړولو له قرارداد شرکت وغوښتل چې پروژه په ښه کیفیت او ټاکلي وخت ترسره کړي. خوست والی محمد نبی عمری وویل
د جامعې د ټولنې ګټې په نظر کې ونیسئ، کله جامعې او ټولنې ته ګټه ورسېده ته خپله په ټولنه کې یو فرد تا ته به انشاءالله هم ګټه رسېږي.
خوس خار چې څو لس زوړان د پوسنی موقعیت کې جوړ شوی په خوای سوداګری زبرخه لګه په پام کې نیول شوې ده. په دې ورستوي کې د خوس خار رهایشي یاد کورونو برخه هم په سوداګری زبرخه بدله شوی چې کوڅې تنګي او تر اوسه هم ټول خار ته د باراني او بوده وتلو لپاره اساسي لختي او کانالونه نه دي جوړ شوی.